Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له دیرشمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلیږي چې زه احمد تکلی د تخنیکی همکار طاهر روخان په لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، او د هیواد د عالمانو شورا وایي د افغانستان جګړه سیاسي بڼه لري ځکه د دې جګړې پر ضد د دوی فتواوې اغیز نه لري. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پایل کې د خبرونو سرټکی: اروپایی کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره 40 میلیون یورو مرسته کوي. ټاکل شوی چې د کرکټ بورډ رئیس نن له پاکستان سره د لوبو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي، او امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې لا لوی خطر دی. بشپړ خبرونه: اروپایی کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو او جنگ ځپلو سره 40 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایی کمیسیون له راپور سره سم چې پرون خپور شو، دا مرسته به د دې هیوادونو د هغو خلکو د کړاوونو د کمیدو سره مرسته وکړي چې پرله پسې طبیعي پیښو، جګړو او بې ځایه کېدو زیانمن کړي. اروپایی کمیسیون وایي د دې مرستې لږه برخه، یعنې 1 میلیونه به پاکستان ته ورکړی شي. له دې مرستې 10 میلیونه یورو ایران ته ورکول کیږي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ماشومانو او کورنیو پر لومړنیو اړتیاوو یې ولګوي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې د 40 میلیون یورو مرستې 25 میلیونه د کورنیو بې ځایه شویو او هیواد ته د بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل به نن سه شنبه له پاکستان سره د مسابقو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. کرکټ بورډ وایي چې له پاکستان سره د مسابقو په اړه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو موافقه نهایي شوې نه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل:
خبر شکر عاطف مشعل، نن 11 بجې او د پاکستان لکټر بورډ سره د ورته لیدنې او نور مواردو په اړه خبري ناسته ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشعل او د هغه پاکستانی ساری شهریار خان د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به په جولای میاشت کې په افغانستان او د اگست په میاشت کې په پاکستان کې 2 شل اوور سیالۍ وکړي. خو له پاکستان سره د پلان شویو مسابقو پر وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه د دې باعث شوي چې کرکټ بورډ پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. وسلوالو برید کوونکو د پکتیکا د شاخل آباد ولسوال او د هغه زوی ووژل. د پکتیکا امنیه قمندان عبدالرؤف مسعود پرون وویل د شاخل آباد پر ولسوال او زوی د خپل کور په مخ کې حمله وشوه چې په نتیجه کې دواړه ووژل شول. پولیس وایي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې لا لوی خطر دی. ښاغلي مکین پرون د استرالیا له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې ویل څه چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي. فکر کوم چې ولسمشر پوتین تر ټولو لوی، حتی تر داعش ډلې ستر او مهم خطر دی. فکر کوم طبعاً داعش خو بد کارونه کوي، خو روسانو هم هڅه وکړه چې د ډیموکراسۍ بنسټ ویجار کړي، او دا همغه د امریکا د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو هڅه وه. سناتور مکین د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. مکین همداراز وویل روسیې ته د ډیر ستر چلنج په سترګه ګوري، نو ځکه یې پر مسکو د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. سناتور مکین همداراز یادونه وکړه چې دای باور لري د ولسمشر ټرمپ لخوا د ملي امنیت موظف شوی ټیم به داسې ستراتیژي جوړه کړي چې نتیجه به په افغانستان کې بریالیتوب وي. د د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د افغانستان او عراق په جګړو کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو د قبرونو د لیدو لپاره واشنگټن ته څیرمه د ارلنګټن ملي هدیرې ته ولاړ. ټرمپ د هدیرې پر هغې برخې راوګرځېد چې له 2001 کال تر اوسه پورې په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو قبرونو ته ځانګړې ده. په هدیره کې یوې ښځې چې زوی یې له امریکا د باندې وژل شوی ټرمپ ته وویل چې زوی یې په وروستي ځل ورته وویل چې مورې هیله لرم چې خلک مې هېر نه کړي چې زه هم یو وخت ژوندی وم. اورستای خبر د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د روسیې پر دولتي خبری رسنیو رشیا توډی او سپوتنیک تور ولګاو چې د فرانسې د می د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه یې خپرول. ښاغلي مکرون په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا رسنۍ د اغیز شیندلو او تبلیغاتو ارګانونه وو او د کار طریقه یې د حکومتونو په شان وه. مکرون د می په اومه نیټه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپلې سیالې مارین لپین ته ماتې ورکړه او د فرانسې ولسمشر غوره شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دا یې له مکرون سره لومړنۍ کتنه وه په انتخاباتو کې د نوموړي بری وستایه. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د مکرون ټیم پر روسیې د حک کولو یا انټرنیټي حملې او د ناسمو معلوماتو د خپرونو تورونه ولګول. په پرونۍ کتنه کې پوتین دا خبره رد کړه چې ګنې روسیې د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په 36 کموالی راغلی. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي د افغانستان جګړه سیاسي بڼه لري او ځکه د ختمولو لپاره یې د عالمانو فتواګانې نه منل کیږي.
دا جنگ د فتوا په اساس شروع شوی هم نه دی او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نه شي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري.
نور موضوعات هم لرو. له جګړه ځپلي هلمند څخه په راپور کې به واورئ چې څنګه ځوانان د جګړو ترخې شېبې په کرکټ هیروي.
د دې توپو څخه او د دې ټکانو څخه مې دماغ باندې څه رقم بوج راځي چې اوس راغلم دلته یو ګړی خپل ساعت تېر کړم.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 36 رقم شوی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبله کم شوی نه دی چې د جګړې اور سوړ شوی، بلکې له دې کبله سږ کال لږ افغانان خپل کور اور په میدان پرېږدي چې نورو سیمو ته یې د لیږدېدو وس نه درلود. ملګري ملتونه وایي د جګړې ډېر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم پکې جګړې وې او له دغو سیمو هغه کسان پخوا له وتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر 1,00,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 1,03,290 افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 36 لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ وو، او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بېوزلي ده چې له کبله یې ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبوره دي چې په جګړه کې د مرګ ژوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل آزادی رادیو ته وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بي ځای شوي دي.
ډیری کسان چې بي ځای شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګ په ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې هم موږ بي ځای شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو شاري سیمو ته هم ناامني خپره شوې او له کبله یې خلک نه پوهېږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول، اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بې ځایه کېدو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږکال د ټولو بې ځایه شویو په سلو کې 240 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي وو چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,500 افغانان بې ځایه شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اورېده چې وایي د تیر کال د لومړیو 5 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په سلو کې 6.5 کموالی راغلی. د ملګرو ملتونو دا راپور پرون خپور شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عالمانو شورا یو شمیر غړي که څه هم د انتحاري حملو پر ضد د پاکستاني عالمانو د وروستۍ فتوا ملاتړ کوي، خو وایي چې په دې اړه دوی لاله وړاندې خپل نظر څرګند کړی. د دې شورا غړي شهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل د دوی فتواو ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې د افغانستان جنگ سیاسي بڼه لري. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د پاکستان عالمان دې د نمایشي فتواو پر ځای خپل حکومت د تروریستي ډلو پر ضد عملي مبارزې ته راوبولي. په دې اړه نور حال له کابله اکرام الله اکرام په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د علماو شورا یو شمیر غړي وایي چې د روانې جګړې او انتحاري حملو په اړه یې څو ځله فتواوي ورکړي، خو په وینا یې په هیواد کې روانه جګړه تر ډیره سیاسي بڼه لري، ځکه یې نتیجه نه ده ورکړي. د دغه شورا غړي مولوي شهزاده شاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان عالمانو په تیرو 15 کلونو کې نه یوازې د انتحاري حملو او روانې جګړې پر ضد فتواوي ورکړي، بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان عالمان یې هم هڅولي تر څو د دې جنگ په لمنځوړلو کې همکاري وکړي.
دا جنگ چې دی دا یوازې د فتوا پاساس شروع شویم نه دی، او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نشي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري. دلته یوازې افغانان نه دي، دلته د سیمې او د نړۍ هیوادونه دي او خلک خپل غرضونه په دې کې لټوي. که دا جنگ یوازې د افغانانو ترمنځ جنگ وي، شاید د علماو رول پکې ډېر برجسته وي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په لومړي ځل د پاکستان ځینو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه ټول شوي وو، د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په نړیوال اسلامي پوهنتون کې دا فتوا صادره کړه. دغه دینی عالمانو چې شمیر 13 تنو ته رسیده، دا هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د یو اسلامي دولت کار دی. دغه عالمانو ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت دې په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاري وساتي. د انتحاري حملو پر ضد په داسې حال کې دا فتوا ورکول کیږي چې د مبارکې روژې په لومړۍ ورځ په خوست ولایت کې په یو انتحاري حمله کې 14 کسان ووژل شول چې د پیښې ډېری قربانیان ملکی وګړي وو. د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا په اسلام کې انتحاري حملې روا بولي او وایي چې د افغانستان جیدو دینی عالمانو دوی ته فتوا ورکړي او انتحاري حملې روا ګڼلې دي. څلور کاله وړاندې د افغانستان د علماو شورا هم په یو اعلامیه کې اعلان کړ چې په اسلام کې ځان وژنه حرام ده او هغه څوک چې انتحاري حملې کوي د جنت مستحق نه دي. لدی وړاندې د سعودي عربستان ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله هم د وی فتوا په ورکولو سره انتحاري حمله ستر جنایت بللی او ویلی وو هر هغه څوک چې انتحاري حمله کوي جهنم ته بلاړ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای پاکستانی عالمان د فتواو پر ځای پر خپل حکومت فشار راوړي تر څو د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسیف صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وختونه مودې نه دا چې د پاکستان کوم ډېر قوي فشار راوړي چې افغانستان کې چې تروریزم مقابلې دوی همکاري کې وینې مدیرو لاس واخلي دا به ډېر مثبت تمام شي او که چېرې دوی یوازې شعارونه ورکړي او په عمل کې نه زیاتې کوم چې دا به قبول وړ نه وي.
د افغانستان د علماو شورا غړي شهزاده شاهد هم د انتحاري حملو پر ضد د پاکستاني عالمانو وروستۍ فتوا تایید کړه او ویل چې بلاخره پاکستاني عالمان پوه شول چې د جګړې تهدید د دوی تر کوره رسیدلی دی.
د د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا وخت د سهار 5:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. اروپایی کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو او جنگ ځپلو سره 40 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. له دې مرستې څخه به 15 میلیون یورو په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو سره پر مرسته لګول کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل نن له پاکستان سره د پلان شویو مسابقو په اړه چې لانجې یې پارولی دي خپل وروستی دریځ اعلان کړي. وسلوالو حمله کوونکو د پکتیکا د شاخل آباد ولسوال او د هغه زوی د خپل کور په مخ کې په ډزو ووژل. امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوبخې د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې لوی خطر دی. ښاغلی مکین وویل هغه څه چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي. او د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنیو رشیا توډی او سپوتنیک تور لګولی چې د فرانسې د می د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه یې خپرول. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې روانې جګړې ته در ډیره له دې اړخه کتنه کړې چې آیا د هیواد ته د 2000 نورو امریکایي سرتیرو په لیږلو سره به په روان وضعیت کې د پام وړ بدلون راوستل شي. نیویارک ټایمز لیکي متحده ایالات 14 کاله په دغه جګړه کې چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي ښکیل دی. څه باندې 800 میلیارد ډالر یې پرې لګولي او له 2000 زیات سرتیري له لاسه ورکړي دي. خو نه دا چې دا هیواد تر اوسه امن شوی نه دی، بلکې داسې ښکاري چې هر څه بیرته په شا روان دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په جګړه کې د بری لپاره د نورو سرتیرو او وسلو لپاره د امریکایي پوځي قمندانانو غوښتنې غیر معمولي خبره نه ده، خو آیا 3000 یا 5000 نور سرتیري به چې افغانستان ته د لیږلو خبره کیږي وکولی شي چې په دې هیواد کې چې یو وخت د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 10000 تنه وو د متحده ایالاتونو بری یقیني کړي. نیویارک ټایمز د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اشاره لیکي په داسې حال کې چې طالبانو د جګړې نوښت په لاس کې اخیستی او په زیاتېدونکي ډول په حملو سره د تر خپلې ولکې لاندې ساحه پراخوي، نورو د القاعده او اسلامي دولت ډلې په څیر سخت دریځو ډلو هم په دې هیواد کې د ځان لپاره د پښې ځای موندلی دی. استرالیایي سنډي مارننګ هیرالد ورځپاڼې هم افغانستان ته د نورو استرالیایي سرتیرو د استولو پر موضوع یوه لیکنه تر دې سرلیک لاندې چې کارپوهان افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ملاتړ کوي، خو یو شمیر دا پوښتنه کوي چې ستراتیژي چیرې ده خپره کړې ده. د لیکوال په باور د امنیتي چارو کارپوهان د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د 150 پوځي روزونکو د استولو لپاره د استرالیا د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي، خو وایي چې تر اوسه هم یوې ستراتیژیکې تګلارې ته اړتیا ده. سنډي مارننګ هیرالد لیکي وروسته له هغې چې د صدراعظم ترنبول حکومت په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د زیاتولو اعلان وکړ، د دې هیواد د پوځ پخواني لوی درستیز پیتر له وویل چې د ناتو په مشرۍ ایتلاف ته پکار ده چې پر پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د سخت دریځو خوندي مرکزونه له منځه یوسي. نیوزیلند هیرالد ورسپانه هم دې موضوع ته پام اړولی او لیکي متحدو ایالاتونو له نیوزیلند غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 10 ته لوړ کړي. ورسپانه په دې اړه د نیوزیلند صدر اعظم بل انګلیش څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي حکومت به پر دغې غوښتنې په څو نږدې راتلونکو اونیو کې غور وکړي او زیاتوي د یو نړیوال مرستندوی په توګه هیواد غواړي چې د نړۍ په هغه برخه کې خپله ونډه زیاته کړي چې سیمې ته بې ثباتي غځوي او کولی شي چې اغیزې پر موږ او زموږ پر خلکو هم پرېوځي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تیره شپه تیاره وه. په دوو حوزو کې جګړه روانه وه، خو یو شمیر ځوانانو پکې د کرکټ تورنمنټ پیل کړی و. له ولسوالیو او مرکز لشکرګاه څخه لسګونه ځوانان راټول شوي وو او د شپې لخوا د جنراتور برېښنا ته په یوه نسبتا اوار میدان کې د کرکټ لوبه کوله. د الیاس دایی په ځانګړي راپور کې واورئ چې سیلانیان او چارواکي د دې تورنمنټ په اړه څه وایي.
ډیر وخت دی خو سړکونه خالی دي. موږ دوی چې د ځوانانو لخوا د کرکټ د هغه تورنمنت حال واخلو چې ګڼو لوبډلو د روژې په مناسبت د شپې پیل کړی دی. په میدان کې تیار دم شنه د ستورو ډک اسمان ته د ځوانانو یوازې سیوري ښکاري. په لشکرګاه کې چې په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده او هر شپه ترې د ډي سي توپونو فیرونه د خلکو خوب او آرام اخلي. د داسې تورنمنت لپاره په توره شپه د سلګونو ځوانان راتلل شاید بیلابیل عوامل ولري، خو د نادالۍ څخه نه میاشتې وړاندې لشکرګاه ته د نامنیو له امله راکډه سوی ځوان ایمل وایي دیغ دی او غواړي نن شپه د کرکټ ننداره وکړي.
د دې توپو څخه او د دې ټکانو او د دې رغو څخه مې د سیورقم دغې کې دماغ باندې د سیورقم بوج راځي او یو رقم په روحي تکلیف سره اخته شوی چې اوس راغلم دلته یو ګړی خپل ساعت تېر کړم او دغه درد او دغه ګرد دماغ یې فس.
د ځوانانو شمیر تر هغه څو چنده زیات دی چې اټکل کېدی. چای، اوبه او جوسان حتی ځینو ځوانانو د نږدو کورونو څخه نالۍ او بالښتونه راوړي دي او په تلوسه هغه شېبې شماري چې میدان روښانه سي او لوبه پیل سي. پر لوبغالي شاوخوا پر بنډس لوړو لرګیو ځوړند سوي لایټونه د نولسمې پیړۍ اړوند ژړ ګروپونه دي چې د ځان تر شاوخوا پرته ډیر رڼا نه ورکوي، خو د سیار کرکټ کلب او راشد خان لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤول محمد حسین فولاد والوی د دې کار څخه موخه د یو امن لشکرګه شودل دي.
یو خو به ټول لوبغاړي د لوب سره بلد سي او بل موږ و باید ټولو نړیوالو او ټولو کسانو ته وښیو چې په هلمند کې لکه څنګه چې د میډیا پر مخ باندې د دوی وشي امنیت نشته، نو موږ خلکو ته ښیو چې په هلمند کې امنیت سم دی او موږ دای د شپې لوبې کوو او لوبې به روانې وي جاري به.
په میدان کې پروت جنراتور کله ګل کله چلانه سي، لوبه او تشویق ادامه لري. شپه درنه سوه، موږ هم کور ته ځو. دوکانونه تړلي دي، د لشکرګاه سړکونه خورا آرام دي، اما د دوهمې اوزې په سرګو در سیمه کې خال خال روانې ډزې په لومړۍ اوزه کې هم اورېدل کېږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ورځو نور موضوعاتو ته. د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري په کونړ کې د داعش ډلې د شمیر او فعالیتونو په اړه له پاسوال جمعه ګل همت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کونړ په کومو سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
تاسو ولیدل چې موږ په وټپور کې هم یو ماسق او ډیر دقیق برید پر داعشانو ترسره کړ چې الحمدلله هلته هم د دوی نه نفره سره ګروپانو مسولین په علاقات ورسېدل. همدا شکل مو د مانوګي په ولسوالۍ کې هم پر دوی باندې برید وکړ چې هغه کې هم تقریبا تر اووه نفر د دوی مالي مسولینو قمندانان په علاقات ورسېدل. زموږ نظارت پر دوی ډېر قوي ادامه لري او د شانو غواړي په کونړو کې دایمي استوګنځایونه ولري.
من تعداد په څومره ترسیږي ټول داخلي کسان دي کنه بهرنین هم ورسره شته؟
تاسو به تر منو د پچا پدر کې موږ تقریبا تر 300 پر علماء کرام او بزرګان متنفذ درو ورسل. هم د چا پدر هم د دیګل درې د ټول چا پدر هغه بزرګان او مشران چې په ډیر وخت کې حاضر سوي نه و، ولې په دې خاطر چې موږ وضاحت څنو غواړو که خلک جنگ ته حاضرې موږ جنگ ته راغلي باید د چا پدر موضوع طرفه کو چې موږ د شپې عملیات هم پلان کړی و او ای بریدم موږ ټول منظم کړی وو او د کوماندو اختار محمد عباس حالت کې و خدا روزي در رسیدو سره سم موږ پر دوی باندې هغه اکمالاتي لارې هم بندي کړې وي. شورو سبزرګان موږ صدا تضمین راکې چې تر روزي پر قطن موږ د ایشان اجازه نه ورکو چې دوی پر وسواله برید وکي او دوی خپل د تایید کړي چې په چپ دره کې خارجي د ایشان ته موږ څنګه سوایلای، ولی داخلي څوک د ایشان چې په جلب جذب سوي دي په دې کې موږ خپل رول ادا کولای شو. په دې کې پنجابیان او د ایسای په دستور مستقیما د رهبر کې د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. تجهیز د پاکستانانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی ده چې په مستقیما د پاکستان اداره ایسای او پنجابیان په دې کې داخل دي. په شمول د و نفر عربانو او چچنایان شدی ته ترینینګ ورکی او هغه بارانه شته چې دوی سره راغلی دي د کډو پنامه چې د دوی فامیلونه دي فامیلونه نه دي بلکې دوی د غشې هم بیا غواړي چې د خپل روسي اهداف د لپاره د تخریبي عملو د لپاره استخدام او روسي بیا د ځانمر ګبردون لپاره واحد سي د دې تحقیق شمیر معلوم نه دي وزیت مان در کوم چې د الله تعالی په نصرت او د خدای پاک په کومک او د کونر دولس په بیداری او شاري سره د کڅنګ چ په دانګام کې چا په دره کې او مرور کې موږ د دې پلانونه شند کړی دي زب اوریم چې ان شاء الله الرحمن د دې نور پلانونه به د خاور سره خاور کو او پلانونه به شند
د کونر امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په خپل لومړنۍ کتنه کې پر دوارخیزو مسلو او د سوریې او اوکراین پر شخړو خبرې وکړې. د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبرې غونډه کې د روسیې پر رسنیو څرګند انتقادونه وکړل. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه او اوکراین په څیر د مسلو په وړاندې د دریځونو له بیلوالي او د نظرونو له اختلاف سره سره د فرانسې او روسیې ولسمشرانو وویل چې د دوی خبرې په ځینو برخو کې ګټورې وې. ایمانوئل مکرون چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر دی د دوشنبې په ورځ د خپل روسي ساري کوربه و. مکرون د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې دوی روسي رسنۍ د فرانسې د انتخاباتو په مهال د ناسمو او دروغي خبرونو په خپرولو تورن
کړي.
رشیا تودی او سپوتنیک د مطبوعاتي ارګانونو او خبریالانو په شان عمل ونه کړ. دوی د تبلیغاتي او واغیز شوندونکو ایجنټانو په څیر عمل وکړ. یوازې او یوازې دروغي پروپاګاند وکړ.
ای دو پروپاګاند منسونجر نی پلو نی موان.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل فرانسوي ساري تورونه رد کړل. ویل پخوا هم په دې اړه ویل شوی و چې روسیه به د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. پوتین هم دا راز د لویدیز لخوا پر روسیې د بندیزونو یادونه وکړه. لما وپوښتل شول چې آیا پر روسیې بندیزونو د اوکراین د جنوب ختیځ له وضعیت سره مرسته کړې؟ وایم هیڅکله نه. له همدې کبله په فرانسه کې له تاسو رسنیو غواړم چې په نړیوال اقتصاد کې له هر راز محدودیت سره مبارزه
وکوئ.
د پوتین له څرګندونو وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې د کریمیا د نیولو په خاطر پر روسیې د بندیزونو د دوام ملاتړ کوي. ایمانوئل مکرون د سږ کال د می د میاشتې په انتخاباتو کې خپلې سیالې مارین لوپین ته ماتې ورکړه. ویل کېږي چې میرمن لوپین تر یوه حده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پالیسیو سره جوړه وه.
د ژوند رنګونه
زړه تر راغلی مې لامو د خاطره او چې واخلم وسه مې نه رسېږي. زه وایم چې دې کې ارزانه واخلم.
تر اوسه دې کوم شی خوښ کړی هم دي؟
خوښ کړی مې دي چې وسه مې نشته نو بس به یې واخلم.
د لیلامه ته دې وسه نشته؟
نه.
خاوند دې څه کار کوي؟
خاوند مې دیاړي کوي.
نن چې لیلامه ته راغلی د چا لپاره غواړي کالي واخلې؟
زه خپل ځان ماشوم لپاره مې خویندل مې.
څو ماشومان لري؟
همدا یو.
همدغه وړه کې تل لیلامه اخلي؟ به دې په ځان باندې پیدا سول؟
د دې په ځان پیدا کیږي ولا پیدا کیږي؟ خ نه یو خرابې خو نه خلم چې خې وسه مې بیا نشته ورده.
تر څو روپې دې وسه لري چې وای؟
رسې کم پر مې څه خدای څنګه لکه خاون مې دې غیز نمک پاکستان راغلی کنه بیا دلته بند شلو چې بند شلته خاون مخ کې راغلی دی اړې بیا غ بند شلته خپل ماما کار وسیدلو
ځان ته دې تر څو روپې یو کمی سخلی
چې څه بس نه چې څومره مې وسه ورسی یا 200 یا سل یا یو نیم سل دومره پور
له 200 زیات نه کیږي او د غزوې ته دې په 200 اخلي
نه مې دې لا غستې ور او دا مې ورته خور غستې دلته جلال آباد کې پیدا شوه ماشوم
اره ورځ د لومې تر دې افته
کې نه دا درې زل چې تر نن زب بي ته پاکستان ته زم کنه اوس دلته بل چا کرایم
وو د دریزل چراغلی چی دی خستی دی
یو اره مې دغه چپړی غستی او دوه جوړه او دوه جوړه مې لپټی واسته بس
لپټی چی
د ساده ری
ټکرای څنګه به سکورت یو خوخ دیم سول
او بس خوخ مشنه
کله چې لامی اخلي کورته وری کنه به چې کله کاروي کومي خبري په نظر کې نيسي
د سينا چا مچدل ته بس ګډ ورشي يا چا غوستي کنه يا مرز خلکو له پیدا کیږي بخار په چا وزي په چا داني وزي نور چا چولي کنه
امينځل په طريقه را توغه کېږي سره کمی منځي
بعدا سي مينځم چې پهله سه وبګرم کما سره پواچو ماږي کې و مينځم بیا چې خيرني بیا ګرد کوي خړي وبکې بیا دوباره انځم بیا انځم بیا نور تا چ ماړو مرالو ما سحر نماز ګره پوری بیا بیا ستیر کوم بیا چم
وتکایم
اوا
لدې سره قدر منوریدون کو د خبری مجله پای تر ورسیدو وخت و بجه او دیرش دقیقې شوې سید سمی عباس د ازادي رادیو بلنیم ساته خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي
تشکر احمد تکل خسته نباشین سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید امروز سه شنبه نهم ماه جوزای سال 1396 هجری شمسی چهارم ماه رمضان سال 1438 هجری قمری برابر است با 30 ماه می سال 2007 میلادی در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان نخست سرخط خبرها کمیسیون اروپا 10 میلیون یورو برای آسیب دیدگان جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، ایران و پاکستان اختصاص داده است. رئیس کرکت بورد افغانستان امروز موقفش را در مورد مسابقات با پاکستان اعلان می‌کند. سناتور آمریکایی جان مکین رئیس جمهور روسیه پوتین را خطرناک‌تر از داعش می‌خواند. تفصیل خبرها کمیسیون اروپا کمک 44 میلیون یورویی را برای آسیب‌های جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، پاکستان و ایران اعلان کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا این کمک در سه کشور برای کسان اختصاص داده می شود که در نتیجه رویدادهای طبیعی پی هم جنگ ها و بی‌جا شدن از مناطقشان آسیب دیدند. بخش از این کمک ها برای معارف کودکان نیز در نظر گرفته شده است. کمیسیون اروپا میگوید از کمک فعلیش 7 میلیون برای پاکستان و 10 میلیون برای ایران داده خواهد شد تا به وسیله آن نیازمندی های ابتدایی مهاجرین افغان و کودکانشان را فراهم کند. 25 میلیون آن به خانواده های بیجا شده افغان و همچنان بازگشت پناهجویان افغان اختصاص داده می شود. قرار است عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان امروز سه‌شنبه موقفش را در مورد مسابقه با پاکستان اعلان کند. به گفته مسئولین توافق در مورد مسابقه با پاکستان میان کرکت بورد های دو کشور نهایی نشده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت رئیس کرکت بورد امروز در یک نشست خبری در این مورد حضور می‌یابد.
قرار است ساعت 11 قبل از ظهر در مورد مسابقات لیگ کرکت شکاگیزه و ملاقات آخر و سایر موارد دیگر نشست خبری داشته باشد.
عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان روز شنبه این هفته در نشست خبری با همتای پاکستانی شهریار خان اعلان کرد که دو دیدار میان تیم‌های کرکت دو کشور صورت خواهد گرفت. مقام‌ها در ولایت پکتیکا دیروز دوشنبه تایید کردند که مردان مسلح ناشناس ولسوال شیخ‌آباد این ولایت را با پسرش کشتند. عبدالرؤوف مسعود قمندان امنی پکتیکا گفت حمله بر ولسوال شیخ‌آباد و پسرش در برابر خانه آنها صورت گرفت و در نتیجه هر دوی آنها جان دادند. پلیس میگوید تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار. سناتور آمریکایی جان مکین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نسبت به داعش خطر بزرگتری را به امنیت جهان ایجاد میکند. آقای مکین دیروز در صحبت با تلویزیون استرالیا ABC اظهار داشت چیزی را که پوتین انجام میدهد نسبت به فعالیت‌های داعش خطرناکتر است. به نظر من رئیس جمهور پوتین از همه چیز حتی نسبت به داعش هم خطرناکتر می باشد. طبعا داعش کارهای بد انجام می دهد، ولی این روس‌ها بودند که برای تخریب بنیاد دموکراسی تلاش نمودند و این همان فعالیت‌هایی می باشد که برای تغییر دادن نتایج انتخابات آمریکا انجام دادند. سناتور مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا و صدای کانگرس در امور خارجی به شمار می رود. سناتور مکین همچنان گفت به این باور است که تیم معذف شده امنیت ملی از سوی رئیس جمهور ترامپ استراتژی را ترتیب خواهد داد که سبب پیروزی در افغانستان شود. رئیس جمهور فرانسه دو رسانه روسی را به نشر خبرهای جعلی و تبلیغات در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورش متهم کرد. امانوئل مکرون دیروز دوشنبه با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری گفت روسیه تودی و سپوتنیک دو رسانه بودند که در انتخابات فرانسه با ارگانهای تبلیغاتی مبدل شدند. امانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می امسال رقیبش مارین لوپن را شکست داد. این نخستین دیدار وی با رئیس جمهور روسیه بود و در این ملاقات ولادیمیر پوتین پیروزی امانوئل مکرون را مورد ستایش قرار داد. پوتین همچنان هر گونه مداخله روسیه را در انتخابات فرانسه رد کرد. رئیس جمهور آمریکا دیروز دوشنبه از آرامگاه سربازان کشورش که در جنگ‌های افغانستان و عراق کشته شدند دیدار کرد. آرامگاه ملی آرلینگتون در نزدیکی واشنگتن موقع دارد. دونالد ترامپ به محل در این آرامگاه رفت که برای قربانیان جنگ پس از سال 2001 میلادی اختصاص داده شده است. در آرامگاه آرلینگتون یک زن که پسرش را در جنگ بیرون از آمریکا از دست داده برای ترامپ گفت پسرش آخرین بار با وی گفت که انتظار دارد مردم او را فراموش نکنند، زیرا یک زمان او هم زنده بوده است. در نتیجه طوفان نیرومند در مسکو پایتخت روسیه حداقل 11 تن جان دادند و ده ها تن دیگر هم زخم برداشتند. سرگی سوبیانین شاروال مسکو میگوید در این طوفان بیش از 40 تن زخمی شدند. وزارت انرژی روسیه میگوید به دنبال طوفان دیروز کیبل های برق در برخی مناطق قطع شدند که در نتیجه حدود 7300 تن از باشنده های مسکو با پرچوی های برق روبرو شدند. این طوفان نظم ترافیک و ترانسپورت مسکو را هم صدمه زده و رفت آمد قطارهای ریل یا به تعویق افتادند و یا کاملا لغو شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان ملل متحد می گوید در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 100,000 افغان از خانه های خود بیجا شدند. یک مقام وزارت مهاجرین افغانستان گفت
در کنار ولایت بغلان در ولایت کندوز تعداد زیادی از هموطنان ما بیجا شدند.
افزایش قضایای قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی کابل. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. وزارت دفاع افغانستان در مورد نشست احتمالی هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل مخالفین در غزنی تحقیق می‌کند. یک سخنگوی این وزارت گفت
ما یه تایر تعیین کردیم از کلوردوی 203 در ولسوالی واقع زرت می‌بینن تحقیقات می‌کنن.
رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در مورد مسائل دو جانبه و بحران‌های سوریه و اوکراین صحبت کردند. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما رباب می نوازم، در محفلای خوشی مردم اشتراک می کنیم همراه گروه موسیقی باسیر امیری.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی می پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. سازمان ملل متحد می گوید در 5 ماه نخست امسال بیش از 100,000 تن از افغانها از خانه هایشان بیجا شدند. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه نشر شد، جنگ بزرگترین عامل بیجا شدن شهروندان افغانستان از آغاز سال 2017 میلادی بوده است. وزارت مهاجرین افغانستان می گوید بیشترین بیجا شده های امسال باشنده های ولایت های بغلان، کندوز و نگرهار هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
افزایش جنگ و درگیری ها در قدم نخست و سپس رویدادهای طبیعی امسال شمار زیاد از افغان ها را از مناطق اصلیشان بیجا ساخته است. در گزارش که روز دوشنبه از سوی اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نشر شد، از آغاز سال 2017 تا اکنون 103,229 تن در مناطق مختلف افغانستان آواره شدند. اما این ارقام در مجموع 36% کاهش را نسبت به عین زمان در سال 2016 نشان می دهد. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد دو مورد را علت اصلی کاهش بیجا شده ها می داند. نخست این که جنگ در مناطق ادامه دارد که پارسال هم در آن جاها جریان داشت. بنابراین باشنده های این مناطق پارسال از خانه هایشان بیجا شده بودند. علت دوم این که فقر افزایش یافته و کسانی که در مناطق جنگ گیر مانده اند توانایی رفتن به سایر مناطق را ندارند و مجبور هستند تا خطر جنگ و حتی مرگ را بپذیرند. وزارت مهاجرین و اعداد کنندگان افغانستان میگوید بیشترین بیجا شده های امسال باشنده های ولایت های بغلان، کندوز و ننگرهار هستند. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت تمامی آمار و ارقام حکومت افغانستان بر اساس سال هجری شمسی تعیین می شود.
بیشترین بیجا شده ها را ما از در ولایت بغلان داشتیم در چند ماه گذشته. در کنار ولایت بغلان در ولایت قندوز تعداد زیادی از هموطنان ما از مناطق اصلیشان بیجا شده.
سازمان ملل متحد در گزارش روز دوشنبه اش گفت گسترش ناامنی در مناطق شهری باعث شده که مردم هراسان شوند و در این حال آنها نمیدانند که به کجا پناه ببرند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد همچنان میگوید تنها در کابل در حملات تروریستی گروه‌های طالبان و داعش صدها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. همچنان ولایت‌های شمالی چنان که آرام بودند حالا چنین نیستند و مردم به ترک خانه‌ها و مناطقشان مجبور شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد 42% از بیجا شده های امسال مربوط به ولایت های شمالی افغانستان می شوند. در گزارش سال 2016 سازمان ملل متحد آمده بود که در مجموع در این سال 660 هزار تن از افغان ها از خانه هایشان بیجا و آواره شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل میگوید در دو ماه گذشته 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت کردند. سید گل‌آقا روحانی در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که میدان هوایی یک مکان استراتژیک برای قاچاقبران مواد مخدر میباشد. اما کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشنان جرگه میگوید این گرفتاری ها بیشتر تشریفاتی هستند و منصوبین میدان توانایی استادگی در برابر قاچاقبران بزرگ را ندارند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید که مانع هر گونه قاچاق در میدان هوایی شده است. سید گل‌آقا روحانی قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که دو ماه پیش به این سمت گماشته شده روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در این مدت 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت کردند. به گفته وی قاچاقبران تلاش می کنند با شیوه‌های مختلف و فعالیتشان ادامه بدهند، ولی پلیس مانع این فعالیت ها می شود.
میدان هوایی یک جای استراتژیک است و بسیار جای آسان است برای قاچاقبرا که هدف خود زود بتونن انتقال بکنن به اون جایی که ضرورت دارن. تقریبا در 2 روز و 3 روز بعد یک قضیه داریم که ما دستگیر میکنیم که این گپ ها دوام داره و ما کوشش میکنیم که روی این چیزا رو بگیریم.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی در حال از دستاوردها سخن میزنند که شکایت های زیاد وجود دارد و حتی از ادامه فعالیت قاچاقبران و رفت آمد آنان از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و انتقال غیرقانونی پول یادآور شد. بر اساس گزارش ها بیشتر زنان و دختران در ترافیک مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی نقش دارند. اینها مواد مخدر را در بدنشان انتقال می دهند. در بسیاری موارد افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده دوباره رها شدند. حدود 8 ماه پیش بر اساس اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، عبدالودود قمندان ولسوالی بهارک بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از حکم سارنوالی بازداشت شد. اما پیش از آن که وی به ادارات مربوطه تسلیم داده شود، به امر یک مقام امنیتی دوباره رها شد. بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان خوانده می شود. اسایم نادر بلوچ یک عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشان جرگه می گوید در قاچاق مواد مخدر دست های بزرگ داخلی و خارجی دخیل است که منصوبین پلیس میدان هوایی حامد کرزی جلو فعالیت آنان را گرفته نمی تواند.
دست های بسیار بزرگی است که در رابطه با مواد مخدر در اینجا
هم دارن. ما فکر میکنم که کماندان میدان هوایی یا کسایی که در اینجا توظیف هستن پیشروی اشخاص و افراد و مافیایی را بگیرن که این مافیا توانایی هدایت و رهبری حکومت و نظام دارن.
وی تاکید دارد تا زمانی که وضعیت امنیتی در کشور بهبود نیابد، جلو کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور گرفتن نخواهد شد.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون اروپا کمک 44 میلیون یورویی را برای آسیب دیده های جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، پاکستان و ایران اعلان کرده است. قرار است عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان، امروز سه شنبه موقفش را در مورد مسابقات با پاکستان اعلان کند. مقام ها در ولایت پکتیکا دیروز دوشنبه تایید کردند که مردان مسلح ناشناس ولسوال شیخ‌آباد این ولایت را با پسرش کشتند. سناتور آمریکایی جان مکین میگوید رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نسبت به داعش خطر بزرگتری را به امنیت جهانی ایجاد میکند. رئیس جمهور فرانسه دو رسانه روسی را به نشر خبرهای جعلی و تبلیغات در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورش متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا دیروز دوشنبه از آرامگاه سربازان کشورش که در جنگهای افغانستان و عراق کشته شدند دیدن نمود. در نتیجه طوفان نیرومند در مسکو پایتخت روسیه حداقل 11 تن جان دادند و ده ها تن دیگر هم زخم برداشتند. و صدراعظم جرمنی تردیدهایش را در مورد اتکای اروپا به ایالات متحده آمریکا بیشتر ساخته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشراتش را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد جنگ روان در افغانستان پرسیده که آیا با اعزام هزاران سرباز تازه نفس به این کشور وضعیت امنیتی روان تغییر خواهد کرد؟ در این مقاله آمده است که ایالات متحده آمریکا 16 سال است که در طولانی ترین جنگ در تاریخ این کشور در افغانستان دخیل بوده است. در ادامه این مقاله می خوانیم که ایالات متحده تا کنون بیش از 800 میلیارد دلار را مصرف کرده و بیش از 2000 سربازش را در افغانستان از دست داده. با این وصف مقاله نویس گفته است که نه تنها که هنوز امنیت در افغانستان برقرار نشده، بلکه چنین به نظر می آید که هر چیز به عقب می رود. مقاله نویس پرسیده است اکنون که از اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی به افغانستان سخن زده می شود، آیا این می تواند با توجه به اینکه زمان 100000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، پیروزی آمریکا را در افغانستان یقینی سازد؟ نیویورک تایمز با اشاره به وضعیت امنیتی روان در افغانستان نوشته است در حالی که طالبان ابتکار جنگ را در دست گرفتند و در تلاش گسترش مناطق تحت کنترلشانند، دیگر گروه های تندرو مانند القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش هم برای خود جای پای پیدا کردند. روزنامه استرالیایی سنده مارنینگ هرالد هم در مورد موضوع اعزام سربازان اضافی استرالیایی به افغانستان نوشته است. عنوان این مقاله پرسش را این گونه مطرح کرده که کارشناسان از اعزام سربازان اضافی به افغانستان حمایت می کنند، اما شمار از آنان می پرسند که استراتژی کجاست؟ نویسنده گفته که کارشناسان امور امنیتی از فیصله حکومت استرالیا برای فرستادن 3 آموزگار نظامی دیگر به افغانستان در جنگل طالبان حمایت کردند، ولی گفتند که به یک راهکار استراتژیک نیاز است. ساندی مورنینگ هرالد نوشته است پس از آنکه حکومت مالکوم ترنبول صدر اعظم استرالیا افزایش نیروهای استرالیایی را به افغانستان اعلام کرد، پیتر لهی لوید رستیز پیشین اردوی این کشور گفت که ائتلاف برهبری ناتو نیاز دارد تا بر پاکستان فشار آورد تا لانه های امن مستقر در امتداد سرحد را نابود کند. روزنامه نیوزیلند هرالد هم به همین موضوع پرداخته و نوشته است که ایالات متحده آمریکا از این کشور خواسته است که شمار سربازانش را در افغانستان از 10 تن به 12 تن افزایش دهد. روزنامه از قول بل انگلش صدر اعظم نیوزیلند نوشته که گفته است حکومت این کشور در هفته های آینده در مورد این درخواست غور خواهد کرد. او افزوده است که کشورش به عنوان یک مددرسان بین المللی می خواهد در مناطق نقش خود را افزایش دهد که از آن بی ثباتی به جاهای دیگر می تواند سرایت کند و اثراتش بر مردم نیوزیلند هم احساس شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت دفاع افغانستان می گوید هیئت را به هدف روشن شدن ادعاها در مورد نشست هلیکوپترهای نامعلوم در ولسوالی های واعظ و قره‌باغ ولایت غزنی توظیف کردند تا موضوع را مورد بررسی قرار بدهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بر علاوه غزنی موارد دیگری در ولایات سرپل، فاریاب و بغلان نیز ادعا شده که مورد بررسی قرار گرفتند. حسن رضا یوسفی منشی شورای ولایتی غزنی میگوید که درست قبل هلیکوپترهای ناشناس در ولسوالی های واعظ و قره‌باغ جایی که طالبان مسلح حضور دارند نشست کرده و نگرانی مردم را برانگیختند. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
هرچند ادعاها در مورد نشست هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح موضوع تازه ای نیست، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای روشن شدن این ادعاها هیئتی را تعیین کرده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که هرچند تا حال اسنادی را به دست نیاورده اند که ادعاها در مورد نشست هلیکوپترها در غزنی و یا دیگر ولایات ها ثابت سازد، اما میگوید برای دریافت واقعیت موضوع هیئت تعیین شده است. آقای رادمنش بدون دادن جزئیات بیشتر در این مورد گفت که هرگاه ثابت شود که هلیکوپترهای ناشناس در غزنی و یا دیگر ولایت نشست کرده باشند، این موضوع را به صورت جدی تعقیب میکنند.
ما با آنچه که روی همین مسائل مردم بحث میکنند، ما هیئتهای را تعیین کردیم. از کل اردوی 203 خود قماندان کل اردو هیئت تعیین کرده، رفته در ولسوالی واغز میبینند، تحقیقات میکنن.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که حسن رضا یوسفی منشی شورای ولایتی غزنی بر رادیو آزادی گفت که درست قبل هلیکوپترهای ناشناس در ولسوالی های واغز و قره‌باغ در مناطق تحت کنترل طالبان نشست کردند. از آقای یوسفی پرسیدم که برای اثبات ادعای خود کدام ثبوت دارد، وای در پاسخ گفت
ثبوت کسانی که ساکنین محلاتی که در اون ساحات سکونت دارن، شب هنگام قماندان پلیس محلی همچنان با ما ارتباط داشتند و تشوره از اون ساکنان محل هم با تی ارتباط با ما موضوع را تایید کردند.
پیش از این چنین ادعاها در ولایت های سرپل، بغلان و فاریاب نیز مطرح شده بود، اما وزارت دفاع میگوید که در مورد این ادعاها هیچ نوع اسناد و شواهد را دریافت نکردند. پیش از این عطا محمد نور ولی بلخ نیز گفته بود که بعضی آوازه های وجود دارند که گویا هلیکوپترهای نامعلوم وارد افغانستان شده، اما با گفته وی مشخص نیست که این هلیکوپترها از آن سوی خط دیورن میآیند و یا هم از آن سوی دریای آمو. از سوی دیگر نفیس عظیمی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه میگوید که هرگاه حکومت به زودی معلومات در مورد نشست هلیکوپترهای ناشناس را با مردم شریک نسازد، مسئولیت به وجود آمدن هر گونه مشکلات امنیتی در غزنی با دوش حکومت خواهد بود.
هدف این چرخبال ها باید بر مردم ولایت غزنی معلوم و مشخص شود. در غیر آن صورت اگر خدای نخواسته کدام حادثه و یا کدام مشکل امنیتی در سطح ولایت غزنی به وجود می آید، تمام مسئولیت برمی خورد به نهادهای خود حکومت افغانستان.
امین زازای کارشناس امنیتی افغان نیز میگوید که نشست هلیکوپترهای ناشناس در مناطق مختلف کشور موضوع تازه‌ای نبوده، اما با گفتگوهای تا حال هیچ کاری هم از سوی حکومت در این زمینه صورت نگرفته که این نشان دهنده ضعف در نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان میباشد. آقای زازای میگوید این مسئله سبب نگرانی مردم شده و نیاز است تا در این مورد رئیس جمهور کشور به نهادهای امنیتی دستور بررسی جدی موضوع را بدهد و بعداً آنان از نتایج بررسی هایشان مردم را آگاه سازند.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در نخستین دیدارشان مسائل دو جانبه و بحران‌های سوریه و اوکراین را مورد بحث قرار دادند. امانوئل مکرون در دیدار با ولادیمیر پوتین در فرانسه از رسانه‌های روسی نیز انتقاد کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تبلیغات منفی می‌کردند. در مقابل پوتین هر گونه مداخله کشورش را در انتخابات فرانسه رد کرد. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با وجود داشتن دیدگاه‌های متفاوت و اختلاف نظرها در موارد مثل سوریه و اوکراین، رئیسان جمهور فرانسه و روسیه گفتند که نشستشان در برخی موارد مؤثر بود. امانوئل مکرون، جوانترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه، روز دوشنبه میزبان همتای روسیهش ولادیمیر پوتین بود. مکرون در بخش از اظهاراتش دو رسانه روسی را به خاطر نشر خبرهای نادرست در جریان انتخابات فرانسه مورد انتقاد قرار داد.
Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés.
Russia Today و اسپوتنیک مانند سازمان‌های رسانه‌ای و خبرنگاران عمل نکردند. آنها مانند اعضای مداخله و تبلیغات و پروپاگاندای دروغ اقدام کردند. نه چیز بیشتر، نه چیز کمتر. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اتهام‌های همتای فرانسویش را رد کرد و گفت قبلا هم در این مورد گفته شده بود که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مداخله نخواهد کرد. پوتین همچنان روی رفع تحریم‌ها بر روسیه که از سوی غرب به دنبال الحاق کریمیای اوکراین بر کشورش وضع شده تماس گرفت. از من پرسیده شد که آیا تحریم‌ها بر روسیه به وضعیت در جنوب شرق اوکراین کمک کرده؟ میگویم هرگز نه. به این خاطر است که از شما رسانه‌ها در فرانسه می‌خواهم تا در برابر هر گونه محدودیت در اقتصاد جهانی مبارزه
کنیم.
در اینجا رئیس جمهور فرانسه گفت که از ادامه تحریم‌های غرب بر روسیه به خاطر الحاق خاک کریمیا حمایت می‌کند. امانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می امسال رقیبش مارین لوپن را شکست داد. گفته می شود که لوپن یک اندازه با سیاست های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاقه‌مندی داشت. همچنان به نظر می رسد که کرملین خواهان پیروزی خانم لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود. در دیدار روز دوشنبه در فرانسه رئیس جمهور مکرون گفت کشورش می تواند با روسیه مشترکاً در مورد سوریه کار کند تا در نتیجه این مشارکت گروه دولت اسلامی یا داعش نابود شود. و افزود که استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه یک خط سرخ برای فرانسه بود، زیرا به گفته این مکرون استعمال کردن چنین سلاح‌ها مسائل را به سوی انتقام گیری می کشاند. اما رئیس جمهور فرانسه در این مورد جزئیات بیشتر نداد. روسی از متحدین کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و همواره گفته که حکومت وی را به رسمیت نشناسد و با مخالفینش هیچ گونه وجه مشترک ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، و حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی با یک رباب نواز.
رنگ‌های زندگی.
اسم ما رامین ساقی زاده است. ما پسر استاد دین محمد ساقی هستم، رباب نواز.
مصروف چی کار هستین؟ چی کارا را پیش میبرین؟ آیا شما هم در موسیقی رو آوردین؟ چی قسم؟
بله، ما رباب می نوازم، در محفلای خوشی مردم اشتراک میکنیم همراه گروه موسیقی بصیر امیری، پسر مرحوم استاد امیر محمد که واقعا وا یک نام بسیار کلان بزرگ داشتند در افغانستان. 50 سال 60 سال بر مردم افغانستان در خوشیشان اشتراک کردن. دیگه ما هم همتون میراث بر ما مانده طرف بابا و پدر بر ما هم تو دیگه ما هم در محفلای مردم اشتراک میکنیم. خدا مردم افغانستان را دائم خوش و خوشحال داشته باشند.
اول فعلا که ماه مبارک رمضان است، شاید محافل کمتر باشند.
در ماه مبارک رمضان اصلا در 27 یگان نکاح یا میشن، بعضیشان موسیقی میبرن، بعضیشان موسیقی نمیبرن. اصلا ماه مبارک رمضان موسیقی محفل اصلا هیچ نیست.
شما که گفتین رباب مینوازین،
بله سر.
رباب چطور در کدام نوالات موسیقی بیشتر رباب کار گرفته میشه؟
رباب که ساز اصیل وطن خود افغانستان است که در افغانستان ساختام میشه، نواختام میشه. در ساز محلی بسیار زیاد استفاده زیاد میشه که اصلا ساز محلی است. ساز غزل استفاده میشه، غزل خود افغانستان که ما امرای ساسانهنگ استاد امیر محمد و استاد رحیم بخشی ها رباب بسیار استفاده شده. رباب آلی است که همه مردم داخل بیرون همگی رباب بسیار دوست دارند. ما که در کنسرت های خارجی هم داشتیم که رفتیم، رباب بسیار قدر شده، حتی تقاضای بسیار خریدنش از ما کردن.
آلی موسیقی رباب چی ساختار داره؟ نی از چی چیزا ساخته میشه؟ زیاد
رباب از چوب توت ساخته میشه، پوستش از پوست و بز است، تارایش از تار لیلون است و چند تارای دیگه شم که سر میشه و تات میگن، او از تار فولادی استفاده میشه.
برای امید از اینکه همیشه موسیقی افغانی ما زنده باشه، از خدات یک جهان تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
دیگه زیاد تمنا نکنید.